افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولی شي؟
افغانستان آرامه وي، دوی به هم آرامه وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر سرنوران بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو پر اتک سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمېر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. کور کلی او د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
دا یونامه مشه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لورپو امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي او تمکیږي چې نن یو سلو ولس افغان کډوال له کاسو څخه برطانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان لپاره وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د برالاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډل لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيوړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزای شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت له مخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکی غړی دی، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره یې د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا دمخه اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني یې څارونکی دی. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وغږیږي. د هغه اعلامې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوې، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروانی میاشتی د پای په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادیو درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دې خوندي کړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا دغلته اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه کیږي چې نن 112 افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلی وو. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 13 نېټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروې او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې را وروسته چې د کرونا وبا خپره شوې، په اروپا کې د نوو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي ار مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و بل ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي، په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمېر خلکو ته زیاتې اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکی ووایي، د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه ویل له شاوخوا 40 ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو جوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی، ولی هلته وستونزه دا چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم لاري څخه حواله کیږي. خو هغه مواله نه سو پس له هغه چې نظام سکوت وکړي و سغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی، شاید د په څیر زرګونه وي چې د ژوند سخت شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزور کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر قالو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلی ګراندی په افغانستان کې د طالب چارواکو سرپدی هم خبرې کړي چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شویو ته هم اشاره شوی او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخه راغلی و. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پوری داخلي منابع ډېرې زیاتې لرو، په پایني سامان کې مرستو او نورو همکاریو په برخه کې نړیوال مشر همکاري وکړي. نو بیا متوري چې هېوادو په دې لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړي.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکي خړې دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همداراز دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي. ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل موږ ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ دي. افغانستان دوی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي او که افغانستان آرامه وي دوی به هم آرامه وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شي دي او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشریزه کې بحث وکړي او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي سیاسي هم سنجوي او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي نو دا هیوادونه لکه روسیا لکه چین لکه ایران لکه پاکستان حتی هند چې لږ ذره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی او ازبکستان ترکمنستان تاجکستان غیر د ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان یې ساتلی نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي او چین د ټولو نه مستقر دی هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې بنیسي د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و ډیرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی
زه فکر کوم چې دولت زر به دا نتیجه ورنه کړي ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم دوی پروګرام نه دی معلوم دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعات و تطابق ورکوي خپل د محیط سره نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صفایو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزې په اړه دا چې په دې سرمشریزې کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنی دو څه باندې یوه میاشت تیریږي او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي بلل شوي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونه ته دوام ورکړي خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څنګه کار وکړي تفصیل په دې رپورت کې
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي رویټرز اژانس لیکي د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نمونه بیانیه افشا کړي چې ویلي دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دې اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دې ډیپلومات ویلي دي چې دای نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دا ویره لري چې د ده میرمن یا څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نه شي. دې ډیپلومات زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي، په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیکه ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. ښاغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهېږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړي دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوش شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوری نظام پر مهال یا قتل کړي وو، یا د نشي توکو قاچاقونکي وو، یا یې هم غلا کړي وو، او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو، او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته ترې سپارل سی وو، او اوس د طالبانو له لوري د جمهوری نظام ترنګېدو وروسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوي دي. نوموړي وایي له هغه وروسته چې جمهوری نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو، او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو، اوس هغوی راڅخه د خپلو پیسو او د نقلیه وسایطو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیه وسایط او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغو محبوسین لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کډول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې دي. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي، هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي، او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نامي ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر تاسو غواړم.
لږی سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ په خوانی څارنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه څارنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي، تر دا مهال پورې 3 څارنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوی دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل، او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وژنې.
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 16مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 16 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا دی د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالۍ یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ یې دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کېږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
خوختنه. مول رسنه څخه دا ده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه موږ غوښتنه ده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لږ تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالۍ ټول کارکوونکي سو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همه و همه کارکنان سرنوالۍ را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسره سره له ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوري نظام د پوځیانو او قومندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
تاسو له پیغامونو
بله. سلام علیکم، تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله. مای په مې مای نور په پروسه کالم نه درا کړی، تا کالم نه درا کړی او څنګه تذکرېم باندې سي مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وې مرکزو ا طالبانو په خو کوټو باندې په باندې پیسې جات کړی مالیه ډیر غواړي سمته و باندې زر پی غواړی مو بدا څه خدا موږ وږي دیم وږي اخه بدا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس. ازادي راځي د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي موږ مل ته سلام پیټره
د کندهار د میزنګولي اسلام درنده ول پولیس دلته په کندهار خورور د هم جګین راغلي د خارې پر برابر سره کاروبار نه دلته یې ورور کمیمرتی جنری وال کی هغه ټیم بلند په خپل ما بین سره دی شي انو دروښ پرې د کندهار خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم استاد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې د نشیل ول صادې نه تاسو ته پیغام پیژم. د اسلامي امارت مخترم مشران نه نشیل د خپل ټول ځواکونو ته امر وکړي چې خبري اعلان سره سم ځان شلم دي. د خبري اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د ولس سره نه ځان راکموي او د حکومت دستمن سړی کې ساتي. خبري اعلان باید موږ ډېر حفاظت وکړي، باید مشران دې څه متوجي شي، څو ځوانان دې څه متوجي شي. خبري اعلان سره ډېر نرم چلند وکړي. خبري اعلان د افغانستان یو سرمایه ده، که چیرې داسې چلند کېږي خبري اعلان سره نو بیا خبري اعلان مجبور دی ټول د هېواد ووځي. خبري اعلان د هېواد ووځي، د هېواد به ډېر بد وضعیت سره مخ شي. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پرېږدې او موږ هم تل درته خبرو کولای شي چې په دې شمیرې راته پیغامونه پرېږدې 00420221124115. په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واورئ.
یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګ د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلی دی. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به افغانستان وي. د غراس په شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم کوي او ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماښام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
کوم غوښتي وي د خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم مخله دي چې دوه نیزو خبرونه ته ور ورسیږي. د خبرونې ورستۍ موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه هیلې دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورې دوه پر د هیواد طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په ډېرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلرش کدن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې تکسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوختي. بشیروی لسکلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بشیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. د غیل لپاره زما تمرینات او زما مسابقه ته به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورستی کلینو کې ډیره مسابقه کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په درويشتمه تر سره شوه او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو. په دغه سیالیو کې د ځغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش خې راتلونکې ته هیله مند و او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناست ده. دا وای انجلی ده ځکه یو میاشت کیږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بشیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو او تاسو خپل پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاړ شو تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي
دی راتلون کې تدیر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملی کول ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلون کې که هم عملی نشي
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما او زه چې تیرې نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې زینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې وړ شي یعنی جیت لاړ شي او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو روزو د مور د شیدو ارزښت ده دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي دغه د مور شیدې څه ده یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دی نه پریدي چې هغه ماشوم ته ترغوڅه غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوڅه د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتې پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او اوسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د څه هیڅ ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي ازاري به هوښ پر نوم یادېږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسیدلي که د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي وایي مو په هغه وخت په دغه شته نه ویه دوم کله مور پلار اقتصاد دومره نه نو موږ فقط مور شته خوړلې دي نو د دې خاطر که د خپل